سروان صاحب.
مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او په لړ کې به واوري چې د افغانستان ځینې چارواکي وایي چې د داعش له نیول شویو غړو څخه به تحقیقات وشي. په دې خبرونه کې په دې موضوع سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لمړی هم د دې سات خبرونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د سولې ولسي حرکت نن په هرات کې خلک د سولې هلو ځلو ته وربولي او د ترکیې پارلمان د لیبیا د ملي یووالي له حکومت سره یو اړخیز امنیتي تړون تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی ونتوانېدل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پرون شنبه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر مولانا محمد عبدالله تېره شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي اوس چې د افغانستان په وخت شپې 12:15 دی ونتوانېدل نتیجې اعلان کړي. احتمال شته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نن یکشنبه اعلان کړي. کمیسیون ویلي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه کړې ده. د سولې ولسي حرکت غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسي غونډه جوړوي. د دغه حرکت غړیو پرون شنبه هم په هرات ولایت کې له ولسونو سره د سولې پر ګټو خبري وکړې. د سولې ولسي حرکت وایاند بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل
د سولې ولسي حرکت غړي د هرات په ښار کې له مدني ټولنو، سوداګرۍ خونې او نور مشران سره ګډه غونډه لري. د غونډې پر مهال به هم د جګړې له شکل اړخونه څخه د اوربند او سولې جدي غوښتنه وسي. همدارس به له ولسونو څخه وغوښتل سي چې نور سکوت پاتې نه سي، نور باید د جګړې په وړاندې راپورته سي.
د سولې ولسي حرکت غړي د سولې ولسی حرکت ټولو غړیو ټولو څلور دیش ولایتونو ته خپل سفر 12 ورځې مخکې له هلمند پیل کړ. د حرکت غړي به اوس تر هرات وروسته بادغیس، غور او نور ولایتونو ته لاړ شي. د سولې ولسی حرکت سبانی یو نیم کال مخکې وروسته لدی خپل هلې ځلې پیل کړې چې په هلمند کې یوې 14 ګڼو کسانو ته مرشوب له واړوله. د ننګرهار والی وایي په دغه ولایت کې سږکال نږدې 10,000 ټنه سیتروس یا نارنج باب تولید شوي دي. شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د خپلې اړتیا زیات سیتروس نورو هیوادونو ته صادریږي. د وویل
د ننګرهار نه تقریبا 10,000 ټنه سیتروس تولید شوي دي. زموږ هیله هم دا ده چې دا نورم هم وسعت پیدا کړي تر څو د افغانستان د داخل د سیتروس د مصرف کفایت وکړي.
شاغلی میاخیل وایي افغانستان اوس هم له نورو هیوادونو سیتروس یا نارنج باب واردوي، خو دوی هڅه کوي چې افغانستان له دې درکه پر ځان بسیا کړي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي یوازې د ننګرهار په نوي فارم کې د سیتروسو 16 ډولونه شته چې سږکال حاصلات ډیر شو. د خبرونه لازاجي راډیو اوري. د ترکیه پارلمان پرون د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت سره چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي یو اړخیز امنیتي او پوځي تړون تصویب کړ. ترکیه په ترابلس کې ډیره د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژني، خو د غیوات په ختیځ کې د جنرال خلیفه هفتر ځواکونو خپل موازي حکومت اعلان کړی دی. د ترکیه د انادولو خبري اژانس تر راپور لمخې دغه پوځي تړون ترکیه ته زمينه برابروي چې د ارتیا په صورت کې په لیبیا کې د پوځي روزنې پرسونل او تجهیزات ځای پر ځای کړي. په دغه تړون کې د استخباراتي معلوماتو شریکول هم شامل دي او انقره ته چانس ورکوي چې په لیبیا کې ګډ پوځي تطبیقات وکړي او که غوښتنه ورڅخه وشي لیبیا ته وسلې او پوځي وسایط ولیشي. آژانس وایي ترکیې له دې جلاده داسې امنیتي ځواک د تشکیل ژمنه کړې چې په لیبیا کې به د پولیسو او پوځ مسؤلیتونه ورلغاړي وي. انقری او په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت په خپلو کې په نومبر میاشت کې پوځي تړون لاسلیک کړی و. دوی د سمندري سرحدونو په اړه هم یو تړون لاسلیک کړی چې په نړیواله کچه یې انتقادونه پارولي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت دواړه تړونونه تیره پنجشنبه تصویب کړي دي. جرمنی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هغه نوی تصویب شوی قانون وغنده چې له مخې د نورد ستریم دوه په نوم د ګازو د نلیکې پر مرستندویو شرکتونو بندیزونه لګول کیږي. په پام کې ده د روسیې د دې نلیکې په مرسته د روسیې ګاز اروپا ته انتقال شي. دغه طرحه تیره جمعه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لخوا توشیح شوه او د قانون حیثیت یې خپل کړ. دغه قانون له هغو بیړیو چې د روسیې د دې نلیکې لپاره کار کوي غواړي چې ژر تر ژره خپل کار سوکه کړي، کنه د شتمنیو د کنګل کېدو په ګډون به له بندیزونو سره مخامخ شي. د جرمني د مالیه وزیر او د صدر اعظم مرستیال اولاف شولتز پرون وویل برلین دغه بندیزونه د جرمني او اروپا په حاکمیت کې جدي مداخله ګڼي. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون یو وار بیا ګن لارین وال سره راغون شول. دوی د بیلاروس او روسیې د پراخ ادغام پر پلانونو خپل اعتراض څرګند کړ او شعار یې ورکاو چې بیلاروس ته ژوندۍ وي. پرونه لاریون نږدې دوه ساعته دوام وکړ او شاوخوا 200 کسانو پکې برخه اخیستې و چې د اپوزیسیون مخکښ سیاستوال هم پکې و. په هغه پریکړه لیک کې چې راغونډو شویو کسانو ته ولوستل شو د بیلاروس حکومت تورن شوی چې خپل ملي حاکمیت د تیلو او ګازو په بدل کې خرڅ کړی دی. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. افغان چارواکي وایي د داعش له نیول شویو او تسلیم شویو غړیو تحقیقات روان دي. په هلمند کې سشکال جوارو ښه حاصل ورکړی.
اوس ورستر بولی خلک په پنی ډول کرنه تر سره کی اصلات خوشبختانه ورستر بولی شکیږي په خو خلکو ورایټی نه پیژندل.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د اوسری رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم تعقیبولای شي. زموږ د وی پانې پته د ازادي رادیو .com. د افغانستان چارواکي وایي د داعش ډلې لنیول شویو جنگیالیو د نړیوالو او ملي قوانینو پر رڼا کې تحقیقات کیږي. د دوی په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش ډلې تر 200 زیات وسلوال د افغانستان په ختیځ کې یا نیول شوي یا په خپل تسلیم شوي دي. چارواکي وایي په نیول شویو کې زیاتره پاکستانی اتباع دي. د غراس د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیه وګړي هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لنیول سویو غړو لمړنۍ پښتنې ګرویژنې پیل سوې دي. مقامات ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې تر 200 زیات وسلوال د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای یعنی ولسوي یا خپل دوی ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشولو په شرط پرون ازادي راډیو ته وویل په دغو وسلوالو کې ډېرې د پاکستان وګړي دي. د سرچینې په خبره په تسلیم سویو کې د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیې وګړي هم شامل دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه سرچینې وایي له دغو نیول سوو کسانو د نړیوالو او د افغانستان د خپلو قوانینو په رڼا کې تحقیقات روان دي او بیا یې برخلیک مشخص کیږي. د داعش ډلې زیات وسلوال په ننګرهار کې نیول سوي دي. دغه ولایت والی شاه محمود میاخیل تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د نورو هیوادونو نیول سوي وګړي کابل ته لیږل سوي او په اړه به یې هلته پریکړه کیږي. ښاغلی میاخیل وایي په ننګرهار کې اکثره د اورکزو، باجوړ، خیبر او پېښور وګړي پاتې دي چې زیاته سلنه یې د اورکزو دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د بیلابیلو هیوادونو تسلیم سوي افراد او اشخاص لومړی د معلوماتو له مخې تخلیه کیږي چې له چا سره اړیکې لري، څنګه دلته راغلي وو او څه یې کول. بیا به عدلي او قضایي ارګانونه پریکړه کوي چې څوک په کومه سطحه دی او که لازم وو محاکمه به هم سي. اسوسییټډ پریس خبری اجنس د افغانستان په ختیځ کې د داعش د تسلیم سویو بهرنیو وګړو شمیر 211 تنه شي. دا جنس په حواله د داعش د غړو په تسلیم سوی کې لږ تر لږه 15 شزي او 1095 ماشومان شامل دي. د داعش ډلې یو غړي چې وایي د فرا اوسیدونکو دی ازادي رادیو ته وویل په وروستیو کې په ننګرهار کې دولت ته تسلیم سوی دی. عالمانو دعوت را کوه چې اسلامي خلافت دی، خلافت اعلان سوی او بیعت واجب دی او بیعت وکړی. اوس پوښتنه مطرح کیږي چې آیا د داعش او د هغوی د کورنیو د دغو شاوخوا 200 غړو په تسلیمېدو سره به د افغانستان په ختیځ کې د دې افراطي ډلې فعالیت ختم سي؟ د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی د روانې میاشتې په لومړیو کې په لندن کې ازادي راډیو ته ویلي وو
I think we can see from Iraq and
سمه په باور عراق او سوریه ته پکاتو دا ډیر امکان لري چې له دوی څخه سمه تصفیه شي. خود دې ډلې فعالیت لا هم دوام لري او لا بیرابلو تاکتیکونو په استفاده د کوچنیو سلولونو په بڼه په کوچنیو شارګویو کې فعالیت لري. نو پر دې اساس فکر کوم چې تر وخت مخکې به وي کو وایو چې دغه ډله په افغانستان کې کامله نابوده شوې ده. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د دسمبر پردریم ویلی وو د امریکا ائتلاف او افغان امنیتی ځواکونو ترڅنګ د طالبانو د اغیزناکو عملیاتو لکبله د داعش خراسان څنګه زیاتې سیمې او جنگیالي وبایلل. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر دغو څرګندونو عکس العمل وشو او ویل چې داعش ډله د طالبانو د عملیاتو لکبله نه بلکې تر ډیره د افغان امنیتی ځواکونو، بهرنیو قواوو او ولسی پاتسنوالو له برکته ځپل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي دا وسلول طالبان دي چې په افغانستان کې نورو تروریستي ډلو ته هم د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او په دې هیواد کې حضور ته اړتیا لري. د دې جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام ولی ازادي رادیو ته وویل حتی د بهرنیو ځواکونو په شتون کې کمښت هم کېدای شي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي منفي اغیز وشیندي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان وایي تر کومه چې امریکا د افغانستان د وضعیت په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي خپل عسکر له افغانستانه نه باسي. په دې موضوع د خاطر پردیس راپور واوري.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو له څرګندونو سره مهاله د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته اوس هم اړتیا شته. د دې جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام ولی افغان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له مرستې او ملاتړ پرته د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې له ستونزو سره مخ کېدای شي.
بدن په افغانستان کې ضروري او لازمي دی او زموږ غوښتنه هم ده چې تر څو چې موږ په تاکتیکي لحاظ، تجهیزاتو په لحاظ، د نور مسایلو په لحاظ زموږ نظامی ځواکونه یا افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ټول تجهیز او تخنیکی مسایلو کې سم بلدیت پیدا نه کړي تر هغه د امریکا ځواکو بدن په افغانستان کې په نظامی لحاظ ضروری
ولایت مې دی. باید وو دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خپل تازه څرګندونه کې ویلي دي تر کومه چې ډاډ ترلاسه نشي چې افغانستان د بیا ځل لپاره د ترهګرو په امن پټنځینو نه بدلیږي، امریکایي پوځیان به په دې هیواد کې پاتې کیږي. خو له دې وړاندې خاغل اسپر ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور له کمیدو سره ستونزه نه لري. هغه همدارز ویلي وو چې حاضر دی د سولې له هوکړې لیک وړاندې او یا هم د هغه د نه لاسلیک کېدو په صورت کې په افغانستان کې خپل عسکر کم کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر چارواین سهیل شاهین په خپل ټویټ لیکلی چې له افغان حکومت سره به هغه مهال مخامخ خبرې پیل شي چې امریکا د خپلو ټولو عسکرو د وتلو په اړه هوکړه لاسلیک کړي. پوځي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي تر کومه چې امریکا د افغانستان د وضعیت په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي خپل عسکر نه باسي.
امریکا هر شیبه په نړۍ کې خپل مخالفی پدیدې ساری او د خپل ستراتیژیکو سرچینو په اړه معلومات ترلاسه کوي. کله چې ډاډه شي چې د امریکا پر وړاندې ګواښونه موجود دي، له هغه هېواده وتلو ته به لیواله نه وي. هغه اوږدمهالو پروګرامونو ته په کتو سره چې امریکا په افغانستان او د سیمې په کچه لري، په اسانۍ سره له افغانستان نه وځي.
امریکا په افغانستان کې اوس مهال 13,000 پورې عسکر لري او تازه یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې له افغانستان څخه به خپل 4,000 عسکر وباسي. افغان چارواکو مخکې تر دې ویلي وو که څه هم په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې مبارزې لپاره په دغه هېواد کې د امریکایي عسکرو شتون ته اړتیا ده، خو ټینګار یې کړی و چې د 4,000 عسکرو ویستل د دغه هېواد په جګړې اغېز نه کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
په هلمند کې د جوارو حاصلات سږکال 25 سلنه ډیر شوي دي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلان وایي که ورشتونه او اوبه پریمانه وي، د جوارو حاصلات به نور هم ډیر شي، خو کروندګر وایي د جوارو ټیټه بیه د دې سبب کیږي چې دوی ډیر علاقه ونه شي چې جوار وکړي. په دې اړه له هلمند د الیاس دای راپور واوري.
ډیر زورور جواری کوي منګر بهاره پردا وخت باندې ارزان.
اسدالله سږ کال د جوارو پریمانه کروندې لري. دی وایي جوار اسانه او ژر وده کوي، اوبه ډیرې خو کیمیاوي سره کمه غواړي، اما دا چې ارزانه دي خلک یې د کرلو سره علاقه نه ښیي. اسدالله د کرهنې د ریاست د بولان تحقیقاتي فارم ته راغلی دی چې نوي او موثر تخمونه یوسي. دا ازادي راډیو ته ول که د جوارو بازار ګرم سي او یا د پروسس دپاره په کور دننه فابریکې آباد سي، د غزراتی بوټی ته به د ډیرو کروندګرو پام ور واوړي.
ډیر زورور جواری کوي منګر بهاره پردا وخت باندې ارزان.
بزګر څه غواړي؟
بزګر خدا غواړي چې اوس یو دلته یو پاپریکې وایي شه وایي دلته د جوارو سیل خو ښه جواری کوي، د دې سبا مې شه جوړیږي.
نو بار بیا ډیر خلک کرن.
نو بار ډیر خلک کرن.
هلمند د کوکنارو نشي توکو په نوم خورا مشهور دی. اوس هم کروندګر تر بل هر بوټي کوکنارو ته ډیره ترجیح ورکوي، اما په هغه سیمو کې چې د حکومت د ولکې څخه بهر دي. د کرهنې د ریاست د بولان د زراعتي فارم د بوټو او دانو د تحقیقاتو یو مسؤل عبدالمنان امیری وایي د هلمند د جوارو څو ډوله دانې موندلي دي چې تر عادي دانو ښه وده او حاصل ورکوي. ښاغلی امیری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه نوي تخمونه د غړو او موادو د کیفیت له امله تر نورو هغو غوره دي.
کروندګر خو هر کال جواري کوي چې اوس ورځ تر بلې خلک یعنی یو په پنی ډول کرنه ترسره کوي، اصلات یې خوشبختانه ورځ تر بلې ښه کېږي. پخوا خلکو ورایټي نه پیژندل، پخوا خلکو د ورایټي اهمیت نه پیژندی، اوس یې اهمیت پیژني. بله موضوع داسې وایي پخوا خلکو پاشکي کرنه کوله، ان تر دې عاده چې یوه موضوع چې دا پر دې باندې تحقیق هم سوی دی، خلکو به مخکې کلو کې غنمو ته چې به غنم تور کود ورکړل، نو بیا به جوړو ته تور کود نه ورکول. اوس خلک په دې پوسوی دي چې هغه تور کود چې وه هغه د غنمو د پاره و، اوس د جوړو ته تور کود کې هغه د پخوا څخه اصلات اوس دوه چنده سوی دي یا ډیر سوی دي.
د هلمند د کرهنې د ریاست د معلوماتو مخې روان مریز کال په هلمند کې د کرل سو جوارو په حاصلات کې نسبت تیر کال ته د 40 تر 50 پورې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې کلونه کېږي حکومت د کوکنارو د ښه بدیل دپاره پر بیلابیلو تخمونو ونو او دانو پانګونه کوي چې کروندګر راضي کړي څو د کوکنارو د کښت خلاص واخلي، خو تر دې دمه معلومه نتیجه نه ده ورکړې. د زراعت یو بل متخصص انجینر عبدالرازق وایي د جوارو د کرکلي سره ډیر بزګر بلد دي، که په هلمند کې ورته د پروسس فابریکه جوړه شي جوار د کوکنارو ښه بدل کېدای شي.
د جوړو حاصلات دلته په هلمند کې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده، خو کله دلته داسې چې دغه حاصل وخت سي دلته د بزګرانو څخه په ډېر ټیټ قیمت خرڅېږي، ځکه دلته پروسس نشته. مثلا د جوړو څخه په ښه باکیفیت غوړي وځي، حتی خصوصا دا غوړي دغه کسان دپاره دي چې هغه د شکرې مریضي ولري مثال، یا ښه باکیفیت د غځینې جوړې کنجاره ځینې جوړېږي، مګر دلته پروسس یې نشته. حتی د بزګران څخه په ډېر عادي قیمت اته که اوس چې اوس په 50 افغانۍ مني یا په 60 افغانۍ مني، حتی دوی خپله مصارف لا نشي به جوړوي.
د زراعت رئیس هم د جوارو سره د سوداګرو کم علاقه او په دې برخه کې نه پانګونه لویه ستونزه ګڼي. زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل د دوی د تحقیقاتو ټیم د جوارو څو ډوله تخمونه موندلي دي چې تر عادي وغو ښه حاصل او وده کوي.
یوازنۍ لارم دغه د جوارو د حاصلاتو همدا وه چې ښه بارندګي پر دې باندې د جوارو پر حاصلاتو باندې تاثیرات وکړه، او نسبت نورو کلونو ته امراض و افات هم د جوارو په کرکیلي کې کم و. په تیرو کلونو کې به په جوارو کې بعضې امراض پیدا کېدل، ول شش کال وخت پر وخت هغو ته اوبه ورکول کېدل، یا نوې ورایټي ګرانو تور پیژندل سوي چې بینان بایسته دي سو چې موږ د جوارو د نگاه څخه بالکل خود کفا حالت کې یو، او روزمره د دې ولایت څخه جوار او نور ولایتونو ته صادریږي، خاصتا جلال آباد ته چې حالته د پروسس فابریکا موجودیت لري. د جوارو څخه غوړي وو زی د ایواني خوراکي د لپاره جندې پروسس کیږي، استفاده جندې کیږي.
ویرایټي د ودی او حاصل لمخي د وزارتي بوټي څو دولت تخم توای چې هر یوې د بل په توپیر وده او حاصل ورکوي. دا یوازې جوار نه دي چې ښه حاصل کوي او د کوکنارو بدیل کېدای سي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي تازه یې انجه، الویرا، زعفران، کیله او نور نوي دانې او بوټي ازمویلي دي چې هم وده او هم ښه حاصل ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د الیاس دایی د راپور د خپرېدو په منځ کې وي اوریدونکو د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي، البته خان محمد اسلامیار لیکلي، وایي په هلمند کې سږ کال په سلو کې په 10% کرنیزو مځکو جواري کرل سوي، خو یو منې له 15 تر 30 افغانو یې دی. باید حکومت ورته بازار پیدا کړي. تو امریکای ورسپانو د افغانستان د جګړې په اړه د جان سوبکو د هغو څرګندونو په باب لیکنې خبرې کړي چې په وروستیو ورځو کې په امریکا کې ډېر خبرګونونه پارولې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي د پینټاګون مشرانو د افغانستان د جګړې په اړه ادعاوې چې د افغانستان پاڼې بلل کېږي رد کړې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او لوی درستیز مارک میلي په وروستیو کې په یوه ګډه خبري غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې د امریکا ملکي او پوځي چارواکو کو خلکو ته د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. واشنگتن پوسټ د افغانستان جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ بللی او لیکلي دي چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړه برخمن حکومت د اقتصاد په بیا رغونې او د طالبانو د بلوا د مخنیوي په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. ملټری ټایمز ورسپانې هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د لوی درستیز مارک میلي څرګندونې راخیستي چې وایي فکر نه کوي په افغانستان کې دې د دوی د ځواکونو قرباني بې ځایه وي. جنرال میلي دا څرګندونې د هغو راپورونو په ځواب کې کړي چې په وروستیو کې د امریکا د حکومت او پوځ پر چارواکو د افغانستان د جګړې په خاطر انتقادونه وکړل. دغو راپورونو چې لومړی واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش جان سوبکو په قول خپور کړ، امریکایي چارواکي په دې تورن کړي چې د افغانستان په جګړه کې د نه پرمختګ په اړه معلومات د امریکا له ولس څخه پټ کړي دي. سوبکو ورسپانې ته ویلي چې د امریکا خلکو ته د افغانستان د وضعیت او په جګړه کې د پرمختګ په اړه پرله پسې دروغ ویل شوي دي. خو لوی درستی جنرال میلي ویلي د افغانستان د جګړې په اړه په تیرو 13 کلونو کې د یو ډول هماهنګو درواغو ادعا ناسمه ده. د میلي په باور په داسې حال کې چې سلګونه ډیپلوماتان، پوځي چارواکي او ګڼ شمېر استخباراتي مامورین وي، څوک نشي تېرایستل کېدی. په همدې موضوع سټار اند سټرایپس ورسپانې خپلې مقالې ته دا سرلیک ورکړی دی. جنرال میلي د افغانستان جګړې ته عاطفي ځواب ووایي. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي چې د واشنگتن پوسټ ورسپانې په راپور کې د سیستماتیکو یا همژغو درواغو د دسیسې په اړه څه نه دي ویل شوي، بلکې په هغې کې راغلي چې جګپړو چارواکو له دې سره سره چې پوهېدل حقیقت نه لري خوشبینانه څرګندونې کړي دي. او بل دا چې سره له دې چې د جګړې د نه ګټلو په اړه نه انکارېدونکي شواهد ول رښتیا یې پټ کړي وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو استازو جرګې تیره چهارشنبه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضاع ته موافقه رایه ورکړه. پر ولسمشر ټرمپ تور پورې شوی چې له خپل قدرته ناوړه استفاده کړې او د کانګرس د کارونو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. د دغه تور له مخې ډونالډ ټرمپ په یوه تلیفوني مکالمه کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي غوښتنه کړې چې د امریکا د پوځي مرستو په بدل کې د جو بایډن او د هغه د زوی هنټر په اړه تحقیقات وکړي. خو جو بایډن چې د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي، له خپل زوی سره په اوکراین کې تجارت بوختو. اوس د ولسمشر ټرمپ د استیضاع موضوع د امریکا مشرانو جرګې ته استول شوې ده. دا چې په امریکا کې د یوه ولسمشر د استیضاع پروسه څه ډول ده، له صالح محمد صالح څخه یې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضاع کړ. خو د یوه ولسمشر د استیضاع لپاره زیات نور کارونه باید وسی. داسې نه ښکاري چې ولسمشر ټرمپ دې عملاً استیضاع سي. کله چې په 1980 کال کې د امریکا اساسي قانون ولیکل سو، پریکړه وسوه چې د یو منتخب ولسمشر د لیرې کېدو لپاره باید یو واضح میکانیزم په پام کې ونیول سي. دغه تصمیم د استیضاع د پروسې د تدوین سبب سو چې د امریکا جمهوري ریاست له خیانت، رشوت اخیستو، په لوړه کچه له نورو جرمونو او تخلفاتو خوندي کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د استیضاع پروسه څه ډول ده؟ پر ولسمشر د تور لګولو په اړه باید اول د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګه پریکړه وکړي. کله چې ولسمشر رسمن تورن سو، د هغه د تورونو موارد او د استیضاع موضوع د استازو رایه اخیستنې ته وړاندې کیږي. که د استازو جرګه پر ولسمشر لګول سوي تورونه او استیضاع په قاطع اکثریت تایید کړي، موضوع مشرانو جرګې ته استول کیږي. مشرانو جرګه ممکن محاکمې ته ورته جلسه راوبولي. که ولسمشر مقصر وګڼل سي، نو له دندې به لرې کړی سي. ایا د امریکا کوم ولسمشر استیضاع سوی دی؟ تر ډونالډ ټرمپ مخکې د امریکا دوه نور ولسمشران هم استیضاع سوي دي، خو دواړه توانېدلي چې خپله کاري دوره بشپړه کړي. اندریو جانسن د امریکا ولسم ولسمشر و چې په 1988 کال کې د جنگ د وزیر د لرې کولو او بدلولو د هڅې په خاطر استیضاع سوی وو. بیل کلینټن بیا د امریکا 23 ولسمشر و چې په 1998 کال کې د دروغو ویلو او د عدالت د مخنیوي په تور استیضاع سو. خو د امریکا 30 ولسمشر ریچارد نیکسن مخکې تر دې چې د استیضاع پروسه یې پیل سي، له خپلې دندې استعفا کړې وه. ډونالډ ټرمپ اوس په کوم موقف کې دی؟ د ډونالډ ټرمپ د استیضاع پروسه په استازو جرګه کې چې د ده د سیال ډیموکرات ګوند غړي پکې اکثریت دي، بشپړه سوې ده. د امریکا مشرانو جرګه کې چې د ولسمشر ټرمپ د خپل ګوند جمهوریت غوښتونکو سناتوران پکې اکثریت دي، د استیضاع پروسه د میلادي کال د وروستۍ ورځو د رخصتۍ په خاطر ځنډول سوې ده. آیا ډونالډ ټرمپ به له واک څخه لرې کړی سي؟ د هغه پوښتنه ده چې تر اوسه ورته ځواب نه دی موندل سوی. خو داسې نه ښکاري چې ډونالډ ټرمپ دې له قدرت څخه لرې کړی سي. د هغه د لرې کېدو لپاره باید د مشرانو جرګې 2/3 برخه غړي موافقه رایه ورکړي. دا مهال په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي 35 او ډیموکراتان 45 څوکۍ لري. دوی نورې څوکۍ د خپلواکو سناتورانو دي. اوس که تصور وسي چې ټول ډیموکراتان د ولسمشر ټرمپ د لرې کېدو په پلوي رایه ورکړي، لږ تر لږه 40 جمهوریت غوښتونکي هم باید خپل جهت بدل کړي، یعنی ولسمشر مقصر وګڼي او د هغه لرې کېدو ته مثبته رایه ورکړي. که ولسمشر ټرمپ مقصر ثابت سو څه کیږي؟ که څه هم دا ډېره لرې ده چې ولسمشر ټرمپ په لوی اکثریت په مشرانو جرګه کې مقصر وپېژندل سي، خو که احیانا داسې وسول، مرستیال ولسمشر مایک پینس به د هغه ځای نیسي او د هغه د دورې پاتې موده به بشپړوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
سعید احمد عمری د کندهار څخه لیکي، د انتخاباتو کمیسیون خبره هغه وخت منلو وړ ده چې هر وخت ولسمشر په چوکۍ کښېني. پرونی ویل چې ماخوستن به لومړنۍ پایلې اعلانوي، خو تر اوسه یې نه کړې اعلان. جعفری لیکلی دی، د انتخاباتو له ناکامو نوماندانو څخه هیله ده چې د انتخاباتو پایلې ومني. حامد ستانگزی د لوګر څخه لیکي وایي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن یکشنبه د ولسمشیزو ټاکنو پایله اعلان نه کړي، د افغان ولس لپاره به تر ټولو بې باوره ادرس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وي. انصار الله حکیمی له لغمان لیکي وایي له ټولو افغانانو غواړم چې راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي، ځکه چې افغانۍ زموږ ملي هویت دی. انګار خروټی له شکین څخه لیکي د ټاکنو کمیسیون باید نن پایلې اعلان کړي، کنه نو د افغانانو د انتظار کولو توان نور نه لري. اسدالله وفا له هلمند لیکي موږ نور له جنګ ستړي یو، د دولت او طالبانو څخه غواړو چې نور موافقې ته ورسیږي او د وطن له ورانولو لاس واخلي. بل اوریدونکی عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي له ټولو انتخاباتي ډلو څخه غواړو چې پایلې ومني او مشکلات پیدا نه کړي. او میر احمد ملت پال وایي البته له هلمنده د انتخاباتو کمیسیون د پایلې په خپل وخت اعلان کړي او ځان دې خلکو ته نه بې باوره کوي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی ونتوانېدل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پرون شنبه اعلان کړي. احتمال شته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د میزان د شپږمې نېټې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نن یکشنبه اعلان کړي. د سولې ولسی حرکت غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. دغه حرکت غړیو پرون شنبه هم په هرات ولایت کې له ولسونو سره د سولې پر ګټو خبرې کړې وې. د ننګرهار والی وایي په دې ولایت کې سږکال نږدې 10,000 تنه سیتروس یا نارنج باب تولید شوي دي. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د خپلې اړتیا څخه زیات سیتروس نورو هیوادونو ته صادریږي. په غزنی ولایت کې د شل روزنی کمپاین په لړ کې د سترګو تر 2400 زیاتو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوری وایي دغه کمپاین له کابل څخه د سترګو د ورغلي څلور کسیزې ډلې په مرسته عملي شو. د ترکیې پارلمان پرون د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت سره چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي یو هر اړخیز امنیتي او پوځي تړون تصویب کړ. ترکیه په ترابلس کې ډیره د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژني. خو دغه هیواد په ختیځ کې د جنرال خلیفه هفتر ځواکونو خپل موازي حکومت اعلان کړی دی. جرمنی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هغه نوې تصویب شوی قانون وغنده چې لمخې د نورت ستریم 2 په نوم د ګازو د نلیکې پر مرستندوی شرکتونو بندیزونه لګول کیږي. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون یو اربیا ګن لارینوال سره راغون شول. دوی د بیلاروس او روسیې د پراخ ادغام پر پلانونو خپل اعتراض څرګند کړ او شعار یې ورکاو چې بیلاروس دې ژوندۍ وي. په هغه پریکړه لیکې چې راغونډو شویو کسانو ولوست د بیلاروس حکومت تورن شوی چې خپل ملي حاکمیت یې د تیلو او ګازو په بدل کې خرڅ کړی دی. زمو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 نیوی او اف ام 3.15 چپه اورید. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او همه مطالب لوستلی شي. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org زمو شته وی پانه پته ده. په فیسبوک کې آزادی رادیو facebook.com/azadiradio. د روانې خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غراس حقیقت سره
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. داونه په کور کې د کتابتون په اهمیت غږیږو. واوري چې ولې په په ډیرو کورونو کې کتابتونونه نشته
یا شوق نه لري یا د فرهنګ دلته دومره کار ورته نه شوی خلک مطالعه وکړي
په کور کې د کتابتون جوړول څه ګټه لري
زه اوس کله واري چې دفتر نه راشم وړه ورونه مې کتابو ته ناسوي کتابونه ګوري
او ځوانان څنګه کولای شي چې په کور کې کتابتون ولري
په ژوند کې هر شیبه د لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولي
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وګمه جبار خیل یو وړاندې کوم په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړی
کتابتونونه هغه مشالونه بلل کېږي چې رڼا یې د ډېرو ژوند بدلولی شي په پرمختللو هیوادونو کې سره له دې چې بهر ډېر کتابتونونه وي په کور کې هم د کتابتونونو لپاره برخې بیلې شوې وي خو په افغانستان کې بیا دې مسلې ته ځوانان ډېر پام نه کوي ډېرې کتابتونونه نه لري او ځینې ځوانان چې په کور کې څه ناڅه کتابونه هم لري هر ځای ګډوډ پراته وي او سمه استفاده نه ترې کیږي د یو خصوصي پوهنتون محصل باور ظهیر وایي دا چې ډېر ځوانان په کور کې کتابتونونه نه لري وجه یې دا ده چې دوی له مطالعې سره علاقه نه لري
که رښتیا ووایو داسې خاص کتابتون اکثریت کورونو کې نشته کتابونه غیر منظم په صحیح طریقې سره نه ساتل کیږي او یو ځای بل ځای کور کې پراته وي ماشومان لاسته مرځي خرابېږي د منځه ډیر کم اشخاص پیدا کیږي چې د کتاب د پاره منظم ځای جوړ کړی او هغه په صحیح طریقې سره ساتل کیږي نو یا شوق نه لري یا د فرهنګ دلته دومره کار ورته نه شوی خلک مطالعه وکړي د کتاب ارزښت پوه شي کتاب په صحیح طریقې سره وساتي یا ورته ځای جوړ کړي دغه مشکلات شته
د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل سراج احمد بیا اقتصادي ستونزې د دې سبب ګڼي چې ځوانان په کور کې کتابتونونه ونه لري
مطالعه کوم ځینې ځینې کتابونه دي خپل او دومره دغه فیسیلیټي یا دومره امکانات نشته چې مونږ به غړ غړ کتابتونم درلودو ځکه چې ځینې اقتصادي مشکلات وي نو کتابونه مطالعه کوو کتابونه ستا خو هغه مؤثر ډول دغه نشته ورته مثلا چې هغه کتابتون وي یا هغه چوکاټونه وي یا دغه خو زمونږ خپل هغه عادي توګه چې مونږ کوم چوکاټون ورته جوړ کړی دی یا کومه المریګانی دی په غل مریګین کې مونږه ساتل دی
که څه هم سراج احمد په کورونو کې دا کتابتونونو نه جوړول په اقتصادي ستونزو پورې وتړل خو د خصوصیدونکو ابراهیم ایمان وایي که ځوانانو غواړي په کور کې کتابتون ولري په ډیرو کمو امکاناتو هم کولای شي جوړی کړي او د وخت په تیرېدو سره یې غني کړي دای په دیاړه خپل تجربه راته وایي
زه په شپږم ټولګي کې وم چې کابل ته راغلم دلته مې مکتب شروع کړو نو له هغې ورځ نه ما په اوله ورځ د کاروان صاحب کتاب له مهامه تر مهامه واخیستو نو یې ځای نه را شروع شو نو ورو ورو مې کتابونه راوړل اخیستل مې ځینې ډلې راکولې نو اوس زه په کور کې لوی کتابتون لرم نو کتابتون په تدریجي ډول جوړ شو ما داسې نه دی کړی چې زه یو کتاب پلورنځی ته لاړ شم سل کتابه واخلم یا پنځوس کتابه واخلم دا یو کتاب دوه کتابه خو کتابونه مې ساتلي دي کتابونه را باندې ګران دي چې څوک یې ویسي او بیا ورته وایم چې دا هغه تا سره امانت دی بیرته به یې راکوې او ځینو انډیوالانو وړي دي بیا یې راوړي یا نه دي هغه پسې خپه یم ځکه زما د کتابتون کتابونه دي
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي محصل اقبال ترنک وایي د کور کتابتون مرسته ورسره کړې چې ډېر څه زده کړي
مثال د مکتب کتابونه دي چې تر دولسمه صنف پورې دولس کاله به یو څوک د یو مکتب کتابو ته ناست او په ده باندې باید زده شي دی باید زده کړي که زده یې نه کړي دی د کال په پای کې ناکامېږي مشکل پیدا کوي نو هغه یو ډول جبري ده او که چېرته دغه څنګه معلومه یي مثال د یو چا علاقه معلومه یي زه خپله چې مثال له انځورګري سره علاقه لرم کولای شم ځینې د انځورګري د مستند کتابونه وي یا هم د معاصر هنر کتابونه وي یا د هنر په اړه کتاب وي چې زه ولاړ شم په خپل طبیعت یې په خپله واخلم هغه بیا ځکه زما ذهن منلی وي هغه کتاب او ما په خپله خوښه راخیستی وي هغه بیا ښه مطالعه کولای شم له هغه څخه ښه معلومات اخیستی شم له هغو کتابونو چې اوس مې په کتابتون کې پراته دي ډېره ګټه یې راته کړې ده ډېر داسې څه شته چې نه وم ترې خبر د کتابونو په لوستلو سره په هغه باندې پوه شوم او ډېر داسې څه شته چې نه مې سوای کولای هغوی کتابونو ماته دا روحیه راکړې ده دې ته اړ ایستلی یم چې زه باید هغه باندې پوه شم په هغه تحقیق وکړم او معلومات ورکړم
ابراهیم ایمان هم وایي دا دې ترڅنګ چې دی د کور له کتابتون څخه استفاده کوي د کور نور غړي هم د ده د کتابتون کتابتون کتابونه لولي.
دا ماته په ثبوت رسیدلې ده که د چا په کور کې ټوپک میخ ته ځوړند وي نو یې ماشوم تبن د ټوپک سره شوق پیدا کیږي، د کور ماشوم د ټوپک سره شوق پیدا کیږي. که د چا په کور کې بیا مړز وي، د مړز قفسونه وي، هغه ماشوم تبن بیا مړز ساتي. خو که د چا په کور کې کتاب یا ماشومان تبن له کتاب سره مینه پیدا کیږي او کتاب لولي. زه اوس کله وارې چې کار نه راشم، له دفتر نه راشم، وړه ورونه مې کتابو ته ناست وي، کتابونه ګوري او ډېر وړه چې دی بیا تصویرونه پکې ګوري. نو زه داسې وایم که کور کې کتابتون وي نو تبن ماشومان استفاده ترې کوي. که استفاده ترې ونه شي، زما په اند په کور کې یوازې کتابونه چې په تخچه کې یخې وي، که ماشومان د هغې د سیوري لاندې هم رالوی شي، انشاءالله آینده به یې مثبت وي.
د پکتیا اوسیدونکی محمد ولی ناصری وایي په کور کې د کتابتونونو جوړول اسانه خبره ده، خو د ده نظر دا دی چې کتابونه باید منظم کېښودل شي او سمه استفاده ترې وشي.
اکثره ځوانان په دغو نه پوهېږي، دوی ټول کتابونه تر واخلم یو ځای کتابخانه کې که دوی ته جای مشخص کړي، ادرسونه معلوم سي، او بل دوی خپله وګوري کتابونه سي. ما کتاب هلته ایښی ده او په هغه برخه کې باید دی مطالعه وکړي. ما کتابونه ټول ویشلي، ولو که د یو برخې دوه کتابونه هم زه لرم، ما جای معلوم کړی سي په هغه کونج کې ما ایښې دي الماری او زیر اخلمه. اړوند پوښتنې سي که مسلک مې هم نه وي، زه ځان لپاره هم ځکه کله وار سړي ته هم ځینې پوښتنې په نورو مسلکو کې پیدا کېږي. نورو سازانو پوښتنه کوو په هغه ابتدایي وخت کې سړی خپل ماخذ شی راواخلي، څه کتاب لري، لږ نه یو څه استفاده وکړي. نو د ما شخصا همدا تجربه ده او زه زیات ډېر زیاتې مطالعه علاقمند یم، ولو که اوس لږ په دنده کې مصروف شوی یم، سره د دې بیا هم یو لس دقیقې وخت هم پیدا کړم دې کتابتون ته راغلم چې یو څه وګورم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځینې ځوانان په کورونو کې کتابتونونه نه لري، په کور کې څنګه کتابتونونه جوړېدای شي او څه ډول د کور له کتابتون څخه استفاده وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب الله منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، که نن سبا وګورو ډېر ځوانان دي چې هغوی زده کړې کوي، خو لا هم ویل کېږي چې دوی په کور کې کتابتونونه نه لري، علت یې څه دی؟ ولې زموږ د ځوانانو کورني کتابتونونه نشته؟
مونږ چې په کتابتون باندې خبرې کوو نو فکر ته مو دا راځي چې لوی الماری او په زرګونو کتابونه پکې یو. په حقیقت کې چې دوه کتابه دي په کور کې، دا کتابتون دی. یوازینی شی دا ده چې دوه کتابه په کور کې، کله د کوټې یو خواته پرتی، کله د کوټې بل خواته پرتی، هغه نه ښکاري. مګر که په کور کې الماری لري یا یوه تاقچه لري یا یو ځای چې د کوټې یو کونجي چې د کتابونو ډک په سلیقه باندې سره ایښي، بس دا مناسب کتابتون دی.
استاد، تاسو ویل چې په دوه درې کتابونو کېدای شي ووایي چې دا د کور کتابتون دی، خو په ډېرو کورونو کې کېدای شي کتابونه وي، لیکن هغه داسې ځایونو کې پراته وي چې څوک به په اسانۍ پیدا نه کړي، یا که څوک کور ته مېلمه راشي هغه کتاب ځان سره یوسي که نه. یعنې دغسې منظم نه وي چې بیا له هغو کتابونو څخه استفاده وشي. د دې لپاره چې دغه شی منظم وي، مثال دا کتابونه په یو ښځې کې ایښي وي چې د ضرورت په وخت کې راواخیستل شي، ورک نه شي، د دې لپاره څه کول پکار دي؟
کتابونه پار ځای کې خدي هغې کې ستونزه نشته. که څوک وس لري او الماری لري، دا ښه ده چې الماری ولري. د کتابونو دپاره یو ځانګړی شوی الماری په هغه کې به کتابونه خوندي میخي، ښه به هم ښکاري، او کېدای شي سړی طبقه بندي هم کړي. په پخوانیو کورونو کې به مونږ تخچې درلودلې، یوه تخچه کې سړی کتاب ایښودلی شي، یو رف جوړولی شي، په دیوال باندې دوه میخه ټک وهه، تخته پې کېده، د کتاب دپاره ډېر مناسب ځای ته جوړېږي. که هېڅ هم نه وي، د کوټې په یو کونج کې کتابونه لکه په ترتیب کېده، ډېر ښه کتابتون ته جوړېږي. نو فکر کوم چې هغه دومره مهمه خبره نه ده چې کتابونه څنګه خودل شوی دي، پکتش کې خودل شوی دي، هغه ستاد امکاناتو پورې تړلی ده، ستاد ذوق پورې تړلی ده، او ستاد کور د جوړښت پورې تړلی ده. طبیعي خبره ده که واړه ماشومان دي په کور کې په ځمکه باندې کې خودل شوی کتابونه محفوظ نه دي. هغه کتاب چې ډېر جګی خودل شوی، هغه ته به چا لاسرسی هم نه کیږي. نو دا هغه د خپل ذوق په اساس باندې باید سړی جوړ کړي، مګر لارې ډېرې دي، دینه باید څوک ځان ته یو مازله جوړه نه کړي.
استاد، کله چې یو څوک مثال کور کې کتابتون جوړوي، څه ډول استفاده ترې وکړي؟ یعنی د کور فضا که وګورو، خو کدی خوانځي ته ځي که پوهنتون ته ځي خو هلته خو مجبور دی درس وایي. دلته چې خلک راځي میلمانه راځي غالمغال وي د کور نور غړي وي، څه ډول فرصت پیدا کولی شي چې بې له دغه ډول کتابتونونو څخه چې دوی په کور کې جوړولی شي استفاده وکړي؟
زه به درته د خپل ځان مثال درکړم. په ژوند کې مې تقریبا 1500 کتابونه په ولاړې په بس او د ترانسپورت په وسایلو کې لوستي دي. نو د کتاب لپاره هر ځای مناسب دی او داسې ځای نشته چې په هغه ځای کتاب نه لوستل کېږي. میلمانه راځي خو بېرته ځي، غالمغال ځي، ماشومان غالمغال کوي، ماشومان ویده کېږي، ماشومان غلي کېږي، ماشومان د باندې وځي. نو د کتاب لپاره هر وخت وخت شته. پاتې شو دا چې سړی د څه ډول مسایلو سره کولی شي چې خپل وخت تنظیم کړي. نو زما په نظر باندې یو څوک د شعر سره علاقه لري، ضرور نه ده چې یو دیوان ته د اول مخ نه کېږي تر آخر مخه یې ولولي. یو کتاب راواخله، هماغسې په ولاړې باندې یو غزل پکې ولوله، بېرته یې کېده. لنډې کیسې دي، 15 دقیقې وخت لري، یو کتاب راواخله، یو لنډه کیسه ولوله. شاید علمی مسائل، تخنیکی مسائل چې تمرکز غواړي، هغه به د شپې ولولي، داسې وخت ولولي چې غالمغال کمی. مګر په ژوند کې هر شیبه د دې لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولي. نو فکر کوم چې د نه مطالعې لپاره پلمې لټول د اسانه کار دی، خو په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی، یعنی څوک پنځه تیر وزي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې ښه شی به درته غواړم. الله مو مل شه.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نسیم شفق یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د اتاق له لومړي مرستيال محمد یونس مومن سره مرکه لرو او په دې خبرې کوو چې د افغانستان صادرات اوس مهال څنګه دی، په تیره له هوایي دالې څخه په څه ډول او څنګه استفاده کیږي. مومن صاحب خبرونه ته بخیر راغلی. د هوایي دالې څخه د صادراتو په برخه کې څومره استفاده شوی؟
کوم د هوایی دالی څخه حد اعظم استفاده شوی ده. هر هغه تاجر چې د افغانستان تاجر وي او تا دولت ته مراجعه کړي، دولت ته مراجعه کړي، دغه سمج ډیره ښه استفاده کړي ده. او په دې برخه کې زموږ سره همکار سکتوري وزارت محترم تجارت دی او د جلال اباد جمهور رئیس په هدایت باندې د دې څخه حد اعظم استفاده اوس هم کیږي. هیڅ څو چاته جواب نه ورکول شوی. کوم چې میوه وي، کلنده میوه وي، کتبي بوټي، هر څوک کولای شي چې د هوایی دالی زلار خپل صادرات بهر ته وکړي.
کوم اخلام تر ډیره صادر شوی دی ساکان؟
من زه فکر کوم وچه میوال او لنده میوه ډیره ده چې د وو د لنده میوه څخه انګور په ډیره پیمانه صادر شوی دی. انار صادرات موږ لرو چې د انارو تاسو کې پیچ پنول لري چې هتا هر پات هم موږ انار رسیدل دي چې دا یو د خوشی زیری دی. او په جلغوزه، چنت، اروپا ته، یعنی دوه ملکو ته موږ وچه میوه، لنده میوه ټول رسیدل ده.
مومن صاحب، مخکې محدود هیوادونو ته زموږ صادرات کېدل د هوایي دالیز لري، اوس نور هیوادونو ته هم راکړه ورکړه پرخ شوې ده؟
بیخي من تاسو کول موږ د یو ډیر معتبر ایرلاین سره قرارداد لرو. تاسو کوم د کابل په ایرپورټ کې د مال تسلیم کې تجربه شته د دنیا هر ګوټ کې د خپل مالونه رسوي.
له هوایي دالیز څخه زموږ غوایت هم د تجار او هم د تولیدونکو په دې کې څومره ډیر والی راغلي؟
تاسو به یو مثال تاسو توایم چې هغه د جلغوزو دی، کده جلغوزو قیمت تقریبا 4 کال د مخاته 100 افغانۍ یو کیلو، بیا په 2000 تقریبا په 4000 افغانۍ یو کیلو جلغوزه. تاسو سره هک از انګور هم یو کریټ په خواز مش په نورو مملکتو کې یو کریټ په 800 یا 500 پاکستانی روپی خرڅېدی. ولې اوس هغه انګور کریټ انټر تقریبا په زر هندوی کالدار باندې خرڅېږي چې تقریبا 15 ډالر یې دغه کېږي. دا یو د خوشی د څو شان کې په دې خصوص سکتور مې همکاري کړی ده، خصوص خپل پیکینګ سم کړی دی. هغه شان چې بین المللي بستبندي ډېره سمه کړې ده په ډېرو جهازو کټنانو کې دي. هغه کټنان دي چې هغه د میکروب ضد دیول کېږي په مګشن کېږي ټول یعنی هغه مشکلات چې پخوا هم ورته لرو په پیکینګ کې اوسېنه لرو ارزو مو دغه ده چې بل کال ته مو دغه بهتر هم بستبندي ولرو او هم در دغه صادرات ډېر ولرو.
یو اندېښنه دا د جناب مومند صاحب د هوایي دالیز له فعالیت سره سم چې له دې لارې دغه صادرات ډېر قیمت تمامېږي ګټه یې کمه ده دا اندېښنه پر ځای ده؟
نه زه تاسو ته ووایم که یو کیلو جلغوزي په هغه کې 15% تقریبا باید په حکومت کومک سره کې دېرش سنټه چې پر ځای وړي په $40 کې په $50 یا په $60 کې دېرش سنټه دا قیمت نه تمامېږي. پر لارې باندې د لارې قیمت تقریبا دېرش سنټه دی او د دې څخه تقریبا دېرش سنټه مصرفېږي نو په دې لحاظ چې دومره قیمت نه مرته کیږي خلک دې پر بازار باندې تمرکز وکړي. په لومړي سر کې چې بازار نه خمه خاله بازار پیدا کول مشکل دي ولی موږ در اوس پر چا د شکایت نه کړی چې قیمت تمام شي.
کله چې صادرات د لیروالي خبره کیږي له شک پرته چې تولیداتو باندې هم مثبت تاثیر کوي څومره تاثیر کړي په تولیداتو باندې؟
زه فکر کوم چې اوس تاسو وګورئ یو د جلغوزو بخش بده تر واخم د دانارو بخش د انګورو بخش موږ اوس کوشش کوو چې دغه جلغوزه هم میکانیزه سي او هم دغه نور زراعت ملک خلک دې ته کوشش کی چې څنګه زوی دی او ثابت انار د ثابت پټ څخه تولید کم نور خلک نور باغونه یې جوړي او په تولیداتو کې تغیرات ان شاء الله ډیر تاسو ته په خپل معلومی چې کیږي. اوس تقریبا سیتروس په برخه کې په جلال آباد کې دومره سیتروس په پلک سش کال سیوی دی په د سلویش کال کې په افغانستان کې نه وسوي چې د افغانستان د خلکو لپاره یو ډیر لوی زیر دی د هغو خلکو لپاره یو د کار زمینه پیدا کېدل چې هلته د سیتروس مخبول د هم ډیره چې په خو یو بیدیا دشتو او اوس هلته سیتروس کښت کیږي چې دا ډیره یو مهمه او اړین خبره ده.
په مجموع کې د مونږ صادرات د نورو هیوادونو سره په وروستیو دوه درې کلونو کې زیات شوي دي که زیات شوي دي له کومو هیوادونو سره او په کومو برخو کې؟
زه فکر کوم چې زموږ صادرات هم زیات شوي دي هم موانع د مخه لري شوي دي. هر مشکل چې افغانستان څخه پیدا شوی دی افغانستان دغه مشکل څخه د فرصت په شکل استفاده کړی دی او مجبور شوی دی یا لارې چارې نورې سنځي ویلې دي چې د دنیا سره ارتباط لري. زه فکر کوم چې اوس موږ صادرات دي د پخوا په پرتله ان شاء الله په مراتب بهتر دي او سش کال به ان شاء الله د پروش کال هم زیات.
یعنی اوس زمونږ بسته‌بندی د صادراتي اقلامو په هغه سطح ده چې هغه په نړیوالو بازارونو کې بازار ولري.
وخت هم تاسو کچیرې د انګورو په پیکینګ کې تاسو وګورئ د انارو په پیکینګ کې تاسو وګورئ د نور هغه اقلام به باره کې مثلا وچه میوه چې زی په خو به ټوله مثلا 100 کیلو په یو بوجي کې لیدله اوس هر ځای په کوچنی او ډیر مخصوص پاکټو کې چې هغه زړه د میکروب پاکټونه دي ټول شن په هغه کې لویږي او زی د خپل ځای ته ضرورت وي هلته صادرات کیږي او زی یعنی د بستبندۍ په کې ډیر یو دغه تفاوت راغلی دی.
خلکو ته د کار پیدا کېدو په برخه کې د کاریابۍ په برخه کې څومره فرق راغلی تر پخوا؟ ځکه چې کله صادرات ډېریږي راکړه ورکړه ډېریږي خو حتما کار هم ورسره ډېریږي.
واقعیت دی چې یو خو د افغانستان نفوس مخ پر زیاتېدو دی بل موږ هغه کادرونه چې موږ د پوهنتونونو څخه فارغېږي د هغو لپاره کار نشته او موږ د افغانستان خلکو تاسو ته معلومه ده چې ټولو خلکو پر دې یو حقوق یا پر ډاکټري یا پر انجینري باندې توقع کړی دا اوس موږ په ټول افغانستان کې یو داسې ماهر انجینر چې هغه د فابریکاتو انجینر یا د فابریکانو ماهر کارګران وي نه لرو چې دې ته باید موږ توجه وکړو ولی خامخا پر کاروبار باندې چې کته سل موټر صادرات ولري نو ته به 200 نفر په کار اچي او کچې ته 200 موټر نو دا 300 کې طبعا پر صادرات باندې هم حتما مثبت او پر دا د کار په بيد کولو کې صادرات مهم رول لري.
او عموما سه د تجارت په خاص ډول په عمومي ډول او د صادرات په وړاندې په خاص ډول اومده مشکلات اوس محل سدي.
زه فکر کوم اوس محل د مشکلات ورسته بلې باندې موږ کوشش کوو چې هغه شنه سي سي چې استکیږي بیا هم د بعض مملکتو سره باید د مملکتو هغه په اصطلاح ډاکومنټ چې یو ملک رسوړي هغه کاغذات چې غواړي چې زموږ صادرات هلته ورسیږي د بعض مملکتو سره نه لرو زموږ ارزو دغه چې باید د پداسې د بعض مملکتو سره چې موږ په دمځکي د لارې سکو ترانزیتي قراردادونه یا تجارتي قراردادونه نه لرو چې لکه اوس موږ غواړو د کابل موټر ریګو او اروپا ته ځو موږ د سید لار خلاصه ده ولی بعض هغه ترانزیتي او تجارتي قراردادونه دغه سره بجنه شي دغه پرونه کې موږ حرکت وکړو او د فکر کوم د صادرات په باره کې په صادرات کې چې موږ هستو هیڅ مشکل نشته، تیاری استه، حکومت بودیجه ورکړی دی، هر څوک کولی شي چې هر څومره صادرات ولري د افغانستان څخه صادرات ولري او د نړۍ هر ګوټ ته هستول شي. خو یو مشکل په دې کې دی چې موږ باید دلته پر خپل پیکینګ باندې څنګه کار وکړو، دغه مملکت سره کوم پیکینګ کړی، آیا موږ چې خټکی ماسکو ته هستو دا باید په سره کوم پیکینګ کې موږ وستو، او هلته د هغو څخه خپل د هغو اسناد راغوړو چې هغو ته کوم سند پکار دی چې موږ وایو دغه سش کال هم چې موږ دغه خټکی استول او بازار هلته لک شو او دې بیچ نور خلکو چې شروع کړو واغ د ډاکومنټ هغه څنګه درلودي به تاوان پښکو کی. زموږ ارزو دغه دی چې هغه اتشه د چرچی چې په نور مملکتو کې نسته دا به دغه مملکتو قانونونه چې دی لري چې ته به په کوم ستاندرد لاړ شي او په کوم شرایطو باید لاړ شي، هغه باید د افغانستان د وزارت تجارت سره او وزارت تجارت د سوداګری د خو سره باید مستقیمه شریک
کړي. یعنی الله هم ستاسو له خبرو څخه دا ښکاري چې ځینې دولتي ادارې او حکومتي ادارې خپل وظیفه د صادراتو په برخه کې او تجارتو برخه کې په سم ډول نه تر سره کوي.
فکر کوم چې یو څه ستونزه موږ لرو او په دننه په افغانستان کې هم ستونزه ده چې د سړو خونو نشټوالی په سر کال زموږ د میوو مشکلات را برسېره کړل. په دې لحاظ کې چې اوس د دوه میاشتې د مخه تاسو فیاض وګوري چې قیمت څو او اوس وګوري، یعنی ډېر په فرق په ډېر پوزي ارزو دغه چې څنګه وکولای شو چې موږ په افغانستان کې سړی خونی ولرو او ارزانه سړی خونی چې په سولر سیستم باندې باید وچلیږي، په مختلف ولسوالیو کې مختلف شهرو کې باید موږ سړی خونی ولرو څو دغه سړو خونو زموږ د میوو عمر راوښت کړي.
دا مو له حکومتي ادارو سره په تیره د کرنې او مالداري وزارت سره شریکه کړي،
د کرنې او مالداري وزارت سره مشترکه کړي، د دې وعده را کړې ده چې دا به په څو میاشتو کې به موږ کار پر شروع کړو. ولې خو د دې وعدې ډېر عمر کې اته کاله نه کاله نور وزیرانو هم دا کول چې موږ په پلان کې کال کې به دستي د سردخانه جوړو، دا به جوړو، دا به کېږي. ولې غواړو چې د دې پله دعوه د اخري وعده سي او دا سردخانه جوړي.
د اتاق د اول مرستیال په توګه او د یو تاجر او سوداګر په توګه هغه دوه درې عمده مشکلات څه دي چې لا هم د صادرات پر وړاندې مانی دي؟
یو هغه شی چې موږ تولیدو هغه باید خپل په ستاندرد تولید کو چې وکول سوچ صادر کو. دوام هغه شی چې موږ پیسې چې موږ پیدا ورته لکه زموږ میوجات د هغو په صحیح بودن کې باید ډیر مشکل وکړو. د نباتات امراض باید تشخیص شي، د وزارت خاصه ده باید میکانیزه سي، او بل د هغو په پروسس کې باید کوشش وکړي، په بسته‌بندۍ کې باید کوشش وکړي، دریم په صادرات پورې باید کوشش وکړي، او هغه هم د په خصوص سکتور باندې لري، او هغه موانع چې په نورو مملکتو کې ستایا کله کله کاغذات غوښتنه د باید سرټیفیکټو غوښتنه هغه باید حکومت ترڅخه لري.
خصوصي سکتور اوس یعنی تر پخوا سرمایه گذاری ته یا پنګونې ته لیواله شوې ده چې افغانستان کې سرمایه گذاری لري کې؟
زه فکر کوم چې واقعیت لیواله دی په دغه سیم صادرات او په دیشان کې ولې اوس صادرات او مزایا دی ولې د چې مشکې پیکینګ سم کو یو کیلو انګور زموږ په پم په درس او غنی خرڅې دا کبي بیکینګ ورس کو لاس کیلو په دغه قیمت وای نه خنو ان شاء الله د مزایا وی خلک ورس پورت ویني او کوشش کوي چې سرمایګوي په مجموع کې د سیاسي حالات چې د هم پر اقتصادي حالات حتمن تاثیر کوي. ارزو می دغه جدام په خیر ختم سي او موږ شه پیاوړ اقتصاد ولرو.
ډیر مننه مومن
صاحب، شکر، سلامات اوسئ.
سپال بلشی جستا پمینا کی بدل سی عشق دریا پتا پسی لاہو کے دل واڑی سڑکے میں سم 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 مینی دل واڑی سڑکے میں سم سم سم
ودانا شي دير خن بوكي زان با ميورك دا لسانا شي دير خن بوكي دتورو زلفو فزنگل كي وكي دل غاڑي